ګرانو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې د ازادي رادیو په دې مازیګرنې نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې اوري چې د افغانستان جمهور ریاست وایي د افغان حکومت او امریکا ترمنځ نوی تړون بل افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په ځانګړي توګه د امریکا ژمنې یو ځل بیا تازه کړي. په دې موضوع په ریپورت سروي راوړي چې د ولسمشۍ د ټاکنو لپاره د ولس نوماندانو کمپاینی دفترونو له ډلې څوارلس سوی د ټاکنو پر ځای سوله لومړیتوب ګڼلی. بیا مو هم هرکلی کوو. په یادو مسلو سربیره په روانه نیم ساعته خبري مجله کې نور موضوعات هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا په کوټه ښار کې پرونی بریچ په هغه کې د طالبانو د مشر مولا هیبت الله د ورور د وژل کېدو راپورونه ورکړل سوي دي غندلې دي. د فراه امنیتي چارواکي وایي په تیرو دریو میاشتو کې په دې ولایت کې سلګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته، او د یمن حوثي یاغیانو ادعا کړې چې په سعودي عربستان کې د تیلو یوه کارخانه په نښه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا په کوټه ښار کې پرونی بریچ په هغه کې د طالبانو د مشر مولا هیبت الله د ورور د وژل کېدو راپور ورکړل سوی غندلې دی. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان حکومت په هیواد کې دننه او بهر د هر ډول تروریستي عمل مخالف دی.
د افغانستان تاکید همیشه پر دې و چې ترهګری موږ سیمې او نړۍ ته ګواښ پیښوي او دې چا هم په ګټه نه ده. لاندې عمل به ټول په ګډه مقابله وکړو او پر وړاندې ودرېږو. موږ هر ډول ترهګریز عمل غندو، هغه عمل که په افغانستان کې دننه وي یا له افغانستان نه باندې.
راپورونه وایي د طالبانو د مشر مولا هیبت الله ورور حفیظ اخونزاده د بلوچستان د کوټې ښار په یوه جومات کې په پرونی برید کې وژل سوی دی. په هغه برید کې چې ویل کېږي چاودیدونکي مواد په جومات کې دننه ځای پر ځای سوي و، څلور کسه وژل سوي او تر شلو ډېر ټپیان دي. دا پېښه په کوچلاغ سیمه کې چې د کوټې په 25 کیلومتر کې موقعیت لري پرون د جمعې د لمانځه پر مهال وسوه. اسلامي افغان اژانس او رویټرز خبري اژانس د دوو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په خپله مولا هیبت الله د پېښې په مهال په جومات کې نه و، خو وایي ورور په چاودنه کې وژل سو. د پاکستان پولیسو تر اوسه د قربانیانو هویت نه دی ښودلی. د فرام نیتی چارواکي وایي په تیرو دریو میاشتو کې په دې ولایت کې سلګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته ده. د فرا امنیه قمندان غلام محی الدین خیرخوا نن د حساب ورکولو په غونډه کې وویل چې په دې موده کې افغان امنیتي ځواکونو څه باندې لس زره تهاجمي او تصفیوي عملیات او تلاشي کړي دي. ښاغلی خیرخوا د طالبانو د تلفاتو په اړه وویل
په تعداد 183 تن از دشمن
دوی وی په ځمکنیو عملیاتو کې 103 اتیا تنه دښمن وژل سوی او 109 تنه یې ټپیان دي، او هم په هوایي بریدونو کې 533 تنه وژل سوی چې په هغوی کې د فراه لپاره د طالبانو نومول سوی والی مولوي عبدالرحمن چې په ملا مشر مشهور دی، د دغې ډلې لوړ پوړی قمندان مولوي فاضل او د طالبانو د مالی او لوجستیکي چارو مسؤل مولوي صادق شامل دي. د فرام امنیه قمندان زیاته کړې چې په تیرو دریو میاشتو کې طالبانو هم د افغان امنیتي سرتیرو پر پوستو 215 نوي بریدونه کړي دي چې ډېری یې په شاتمبول سوي دي. نوموړي د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ویل. د افغانستان د مشرانو جرګې په خوانی سلاکار او افغان سوداګر دلاور عرب چې تازه له زندانه خوشی سوی له حکومت څخه غوړي چې د نیول کېدو علت وارزوي. شغلی عرب چې دوی نیمه میاشتې له وسلوالو مخالفینو سره د همکاري په تور په زندان کې تیر کړي، تر لوی اختر یو ورځ مخه خوشی سو. نوموړي نن په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې د پر ضد تورونه ناسم دي.
موږ باندې نه کوم شواهد او نه کوم ثبوت پیدا شوه، هیڅ شی موږ پیدا نه کړ. چې حکومت نه غواړي زموږ د محکمه او څارنوالۍ نه دا غواړو چې زموږ موضوع تعقیب شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مرستیال خانجان الکوزی چې په همدې غونډه کې راغلی و وویل چې سوداګر باید په ناحق ونه ګواښل سي. افغان امنیتي ادارو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کورنیو چارو وزارت د نوموړي د نیول کېدو پر مهال ویلي وو چې له ښاغلي عرب څخه یې جعلي اسناد، پاکستاني تذکره، غیر قانوني وسله او زرګونه پاکستاني روپۍ ترلاسه کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن کشمیر د کشمیر د لانجې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه ستایلې ده چې وایي پر دې لانجو باید یو اړخیزه پریکړه ونیسي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 15 لسیزو کې د لومړي ځل لپاره پرون ماښام د جموں او کشمیر په اړه بیړنۍ غونډه وکړه. دا غونډه د بندو دروازو تر شا وه. په دې غونډه کې له هند او پاکستانه غوښتل شوي چې باید د جموں او کشمیر په اړه یو اړخیزه پریکړه ونیسي. د هند پارلمان د اګست په 15 د خپل اساسي قانون 300 ماده لغوه کړې چې پر اساس د جمو او کشمیر کورواکي پای ته ورسېده او دا سیمه په مستقیم ډول د هند مرکزی حکومت تر واکمنۍ لاندې سوه. د هند د اقدام پر ضد پاکستان سخت اعتراض وکړ. د پاکستان حکومت له امنیت شورا د بیړنۍ غونډې ته جوړولو غوښتنه وکړه. د یمن حوثي یاغیانو ادعا کړې چې په سعودي عربستان کې د تیلو یوه کارخانه په نښه کړې ده. د دغو ځواکونو په یوه اعلامیې کې راغلي چې په دې برید کې یې له بی پیلوټ الوتکې استفادې سوې او د سعودي عربستان په ختیځ ارامکو سیمه کې یې دا کارخانه په نښه کړې ده. په اعلامیې کې د دې پیښې د وخت په اړه څه نه دي ویل سوي. سعودي عربستان تر اوسه د دې برید پخلی نه دی کړی. حوثي یاغیانو چې تر ډېره د یمن د پلازمېنې سنا او نورو سیمو کنټرول لري په وروستیو میاشتو کې د سعودي پر وړاندې بریدونه ډیر کړي دي. په غبرګون کې د ریاست په مشرۍ ائتلاف هم د حوثیانو مرکزونه په نښه کوي. د خبرونو پای.
خبرونه ملازادي رادیو نو اوریدل فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. دوستان وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې د افغان حکومت او امریکا ترمنځ یو نوی تړون به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا ژمنې یو ځل بیا تازه کړي.
پیمان یا اعلامیه مشترک امضا میشه با حکومت افغانستان بخشی از تجدید تعهدات امریکا با مردم افغانستان است.
خاقلی صدیقی هم دارنگا دا وسلوالو طالبانو او دا امریکا دا متحده ایالاتو دا استازو ترمنز دا یوی هوکلی دا احتمال پر موضوعم دا افغانستان دا حکومت دا ریز نن شرک کرده. دا ساده رادیو خبریال دا خبری کانفرانس تا ورغلی ریپورت بایدر تا واورو دا با هم واوری چی دا ولس مشری دا تاکنو لپار دا ولس نماندانو کمپینی دفترون لدلی چخا څوار لسوی د ټاکنو پر ځای اصول لمړی توب غنلې. ازادي رادیو د ټولو ولس نمائندانو له کمپاینی دفترونو سره خبرې کړې دي او له دې ډلې محمد اشرف غنی، احمد ولی مسعود او لطیف فدرام ټیمونو د ټاکنو په تفسیر کې دوه ټینګار کړي. د امنیتی ستونزو له امله به د هیواد په نهو ځنونو کې د استقلال جشن هسې چې په کابل کې لمانځل کیږي ونه لمانځل شي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. که وخت وو د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورټونه هم دراوړو. له موږ سره اوسئ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د افغان حکومت او امریکا ترمنځ نوی تړون به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا ژمنې یو ځل بیا تازه کړي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ناوخته په کابل کې په خبری غونډه کې هغه واضح رد کړ چې ممکن د دې تړون په لاسلیک کېدو سره له امریکا سره د افغان دولت پخواني ټول تړونونه لغوه شي. ټاکل شوی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له تړون وروسته د امریکا او افغان حکومت ترمنځ یو جلا تړون لاسلیک شي. رحمت الله افغان د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات ترې اورو. افغان صاحب نور له تاسو اورو.
د افغانستان جمهور ریاست وایي له طالبانو سره د امریکا د سولې له تړون وروسته به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې دوامدار مشارکت او ژمنو کې هیڅ بدلون را نسی. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا او افغان حکومت ترمنځ نوی تړون به ژمنې هغه ژمنې چې له افغانستان سره کړې دي یو ځل بیا تازه سي چې افغان حکومت وتوانېږي څو پراختیایي او امنیتي پروګرامونه بشپړ کړي.
پیمان یا اعلامیه مشترک امضا میشه با حکومت افغانستان بخشی از تجدید تعهدات امریکا با مردم افغانستان است و این به این معنا نیست که پیمانهایی که ما در گذشته امضا کردیم پیمانهای استراتژیک او ملغا شود. پیمانهای استراتژیک حکومت جمهوری اسلامی افغانستان با ایالات متحده آمریکا با کشورهای عضو ناتو پابرجا است. هیچ تغییر در اون پیمانها به میان نخواهد آمد. منطق پیمانی که با حکومت افغانستان امضا میشه یک تجدید تعهد است.
ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې په نوي تړون کې به له افغان حکومت سره یو ځل بیا ژمنه کیږي چې افغانستان به دوباره د تروریزم په ځاله نه بدلیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اجرایه ریاست ویلي و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له تړون وروسته به له افغان حکومت سره امریکا یو جلا تړون لاسلیک کوي. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د سولې په لاسلیک کیدونکي تړون کې به اوربان کیږي، تاوتریخوالی به ختمیږي، بین الافغاني مذاکراتو ته به لاره هواریږي او طالبان به سیاسي ژوند ته راګرځي. د په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د امریکا او طالب استازو ترمنځ په قطر کې اتم پړاو خبرې پای ته ورسېدلې. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د دغو خبرو جزئیات د تېرې پنجشنبې په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په د ویډیو کانفرنس له لارې له افغان ولسمشر سره شریک کړل. معلومه نه ده چې د امریکا او طالب استازو ترمنځ به نهم پړاو د سولې خبرې چیرته او کله پیلېږي، او دا معلومه نه ده چې د سولې ممکنه لاسلیک کیدونکي تړون به اکره لاسلیک کیږي. بلې انسه
ډیره زیاته مننه دوستانو رحمت الله افغان چې له کابل څخه د افغان دولت د هغه څرګندونو په اړه خبر کړو چې ویلې د افغان حکومت او امریکا ترمنځ نوې تړون بل افغانستان سره د نړیوال ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا ژمنې یو ځل بیا تازه کړي. همدارنګه مدام واوریدل شي په د افغانستان او بخیده طالبانو او د امریکا ترمنځ د روانو خبرو او احتمالي توافق په اړه نظر څرګند کړی دی او ویلي دي چې تر اوسه پورې د دغه توافق جزئیات له دوی سره نه دي شریک شوي، او دوی په تمه دي چې په واشنگټن کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د لوړپوړو چارواکو د غونډې په جزئیاتو خبر شي. په عین حال کې په افغانستان کې یو شمیر عام افغانان وایي د افغان حکومت او امریکا ترمنځ باید د همکارۍ ژمنې دایمي شي او ورباندې ډاډمن شي. دوی همدارنګه د هغه څه په اړه هیله مندي لري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې روانې خبرې اترې دي. ناجیه صافی پرې رپورټ لري.
وروسته له هغه چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغان سولې په تړاو خپل د ملي امنیت له سلاکارانو سره خبرې وکړي، د سولې عالي شورا دغه ناسته مهمه او ګټوره ګڼي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال حاجی دین محمد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هیله مندي چې د خبرې اترې د سولې بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي.
دا خبرې چې د ټرمپ او هغه ادارې مشاورینو خپل منځ کې کړې دي تایید وړ دي. دغه رڼا کې دا خبرې وشي او نور بین الافغاني مذاکرات هم وشي، دا خبره په خیر ده او دا یقین لرو چې یو نتیجه به ورکړي.
د پداسې حال کې د ولسمشر ټرمپ تیر ورځ د افغان سولې په اړه لغپلو جګپړو سلاکارانو سره غونډه وکړه. په دې غونډه کې د طالبانو له سخت دریځ ډلې سره د خبرو، له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د احتمالي وتلو او د افغانستان د نږدې اتلس کلنې جګړې د سیاسي حل په لارو چارو خبرې شوې دي. واشنگتن هڅه کوي سو د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې د سولې موافقه نهایي شي. د نیټې ته نږدې دوه اونۍ وخت پاتې دی، خو یو شمیر افغان څېړونکي د ولسمشر ټرمپ له لورې د افغان سولې په تړاو ترسره شوې ناسته یوازې راپور ورکول یادوي. وایي ټرمپ لا هم نه دی توانېدلی چې خپلو سلاکارانو ته دا ډاډ ورکړي چې طالب به د داعش او نورو تروریستي ډلو د مخنیوي لپاره خپله ژمنه پوره کړي. په ورته وخت کې د پیژندل شوي سناتور لنتی ګراهم هغه څرګندونې هم اندېښنې راپارولي چې ویلي دي پر طالبانو باور کول ستره تېروتنه ده. افغان کارپو احمد سعیدی وایي د ښاغلي ګراهم څرګندونې پر ځای او واقعیت لري.
یعنی امریکایان طالب چې په ټول افغانستان کې تسلط نه لري، دومره قوت نه لري چې امریکایان باور وکړي چې طالب د داعش مخبوونی سي، د القاعده مخبوونی سي، دا یو تیروتنه ده، دا یو شته. طالب نه دومره توان لري، نه دومره تار لري، نه دومره رهبری لري چې دا کار کولی شي. دا د ګراهم تشویش
لنتی ګراهم پر ټویټر لیکلی پر طالبانو دا باور کول چې د امریکا د تروریزم ضد ځواکونو ځای به ونیسي او القاعده، داعش او هغه نورې افراطي ډلې به چې په افغانستان کې فعال دي کنټرول کړي ستره تېروتنه ده. لنتی ګراهم پرون د اګست په 14مه مخکې تر دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغان سولې لپاره له خپل خاص استازي زلمي خلیلزاد او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره وګوري دا بیانونه پر ټویټر ژر خبر کړل. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د هغه د ملګري ټیم او په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو د خبرو اتم دور سورز مخکې پای ته ورسید. دا لانه څرګند شوې چې د هغوی د مذاکرو نهم دور به څه وخت پیل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان په کوټه ښار کې په جمعات کې هغه 14 غندل چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله ورور پکې وشل شوی. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې افغان حکومت په کور دننه او بهر د هر ډول تر روسیا مالو مخالف دی. تفصیل د خان محمد سین په رپورت کې.
روسته له هغه چې د پاکستان په کویټي ښار کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله ورور په جمعات کې په یوې 14 کې ووژل شو، د افغانستان د ملي امنیت شورا دغه پیښه وغندله. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل د شنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې کسه هم د وژل شو د هویت په اړه چې آیا طالبان دي او کوملکی کسان سو نه ویل، خو زیاته کړه چې افغان حکومت په کور دننه او بهر د هر ډول تروریستي پیښې مخالف دی.
مونږ دغه حمله غندو. تروریزم د هیڅ چا په ګټه نه ده. هر چیرې او په هر وخت کې چې وي او باید ټول د تروریزم پر وړاندې ودرېږو. مونږ له تروریزم نه زیانمن یو، نو له همدې امله هر ډول تروریستي عمل چې په افغانستان کې دننه یا بهر کېږي مونږ هغه غندو مخالف یو.
د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې 14 کې مواد د جمعات په ممبر کې ځای پر ځای شوي وو. په یاد 14 کې د طالبانو د مشر د ورور په ګډون چې د جمعات ملا امام هم وو، 4 تنه وژل شوي او 22 لمنسکونکي په کې ټاپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د طالبانو وسنۍ رهبر ملا هیبت الله هم پخوا یوه موده د یاد جمعات ملا امام وو. د افغانستان د دفاع وزارت د طالبانو د مشر د ورور د وژل کېدو د تایید ترڅنګ وایي چې د دوی د راپورونو له مخې د ملا هیبت الله زوی په دغه 14 کې زخمی شوی دی. د دغه وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي رادیو ته وویل د پاکستان په خاوره کې د ملا هیبت الله د ورور وژل کېدل دا په ډاګه کوي چې د طالبانو په ګډون د تروریستان زال اوس هم په پاکستان کې دی.
پاکستان اوس هم له تروریستي ډلو رهبرانو یې ملاتړ کوي. که چیرې ملاتړ نه کېدی نو دوی به په ازادانه په هغې جغرافیه کې تګ راتګ نه کوه. نو دا مسله روښانه ده چې پاکستان په خپلو کړنو کې صادق نه دی.
دا چې اوس د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چټکې شوي، آیا د طالبانو د مشر د ورور وژل کېدل به په دغه بهیر تاثیر ولري؟ په دې اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون وایي
طبیعي چې تر یو بریده به د سولې خبرې متاثره کړي، خو زموږ تمه دا ده چې د ملا هیبت الله د ورور وژل کېدل به د خبرو د بنبست لامل نه شي.
په 2015 میلادي کال کې د ملا عمر د مرګ اعلان د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې ټکنۍ کړې وې. تر اوسه هم وسلوالو طالبانو په دې اړه دا چې دغه پیښه به د سولې بهیر متاثره کړي څه نه دی ویلي. سیاسي کارپوه وحید مجده وایي دغه خبرې د سولې د بهیر د سبوتاژ لپاره کېږي، خو د نوموړي په خبره چې د سولې مذاکرات داسې پړاو ته رسېدلي چې له هیڅ ډول عمل نه به متاثره نه شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د ولسمشری د ټاکنو لپاره د ولس نوماندانو کمپاینی دفترونو له ډلې 14 د ټاکنو پر ځای 16 لومړیتوب ګڼلې. آزادی رادیو ته د ټولو ولس کاندیدانو له کمپاینی دفترونو ازادي رادیو د ټولو ولس کاندیدانو له کمپاینی دفترونو سره خبرې کړې چې له ډلې محمد اشرف غنی، احمد ولی مسعود او لطیف پدرام ټیمونو د ټاکنو په ترڅ کې دوه ټینګار کړي. په 14 نورو کاندیدانو کې د ډاکټر عبدالله حنیف اتمر، حکیم تورسن، ګلبدین حکمتیار او یو شمېر نورو ټیمونو له انتخاباتو وړاندې 16 د ټولو افغانانو لپاره اړینه بللې. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې لیوړخه د سولې خبرې د وی هوکړې امضا ته نږدې شوې، له بل خوا د جمهوری ریاست ټاکنو لپاره نوماندانو هم خپلو منځو کې انتخاباتي کمپاینونو ته زور ورکړی. اوس ازادي راډیو له ولس نوماندانو له کمپاینی دفترونو سره په دې اړه خبرې کړې چې سوله لومړیتوب لري او که انتخابات. له دې ډلې 14 ټیمونه یې سوله د انتخابات په نسبت مهم او لومړیتوب ګڼي. د حکومت برحاله اجرایي رئیس او په ورته وخت کې راتلونکي ریاست جمهوری ټاکنو ته نوماند ډاکټر عبدالله د کمپاینی ډلې ویاند فریدون خوزن ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وایي.
موږ ویل هر کله چې بایزه ته سوله او دایمي ثبات په افغانستان کې تضمینيږي موږ له هر څه نه دا مهمه ګڼو او حاضر یو چې هر قرباني چې موږ راځي هغه تحمل کو.
بل نوماند حکیم تورسن بیا وایي که په دې پوه شم چې د سولې هوکړې لاسلیک کیږي او پر سبا یې ټاکنې کیږي غوره بولم چې له ټاکنو تیر شم. همداشان راتلونکي ولسمشریزو ټاکنو لپاره بل نوماند محمد حنیف اتمر هم په اوسني وضعیت کې سوله د افغانانو لپاره اړینه بولي. د ښاغلي اتمر د ټیم یو غړی صبغت الله تمیم ازادي راډیو ته وویل
زموږ په نظر سوله اولویت لري نسبت ټاکنو ته. ټاکنو په یو د ټاکنو لپاره د زمینی یا د بستر مسایلو دلیل او همدارنګه د خلکو د هوساینې لپاره ټاکنې خلکو ته هوساینه نه راوړي خو سوله هوساینه ورته راوړي او د دې وطن یو مهم ضرورت دی.
په ورته مهال هغه نوماندان چې ټاکنو ته د سولې پر وړاندې لومړیتوب ورکوي وایي ټاکنې د افغانستان د سیاسي قدرت د انتقال یو وسیله ده. د دې نوماندانو له ډلې د دولت ساز ټیم په مشرۍ د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی دی. د دولت ساز ټیم یو وین جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
نن په سولې کې مشکلات لري یا سبا غواړي په سولې کې نتیجه ترلاسه کړي لازمه ده چې تاسو دغه لپاره یو مسؤل نهاد ولري چې د دې لپاره چې موږ د سولې په خبرو کې هم لازمه نتیجه ترلاسه کړو.
لطیف پدرام او احمد ولی مسعود هم هغه نوماندان چې ټاکنو ته د سولې پر وړاندې لومړیتوب ورکوي. د احمد ولی مسعود د ټاکنیز ټیم د مطبوعاتو مسؤل حبیب الرحمن پدرام ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وایي
نظر مو یې اس کوم دولت ته
دی. ویز ما نظر دا دی د لپاره چې اوسنۍ حکومت نشي کولای ملي اولي تمثيل کړي او د ټولو اقوامو نمائندګي وکړي. په دې اساس موږ ته انتخابات اولویت لري.
انتخابات در اولویت قرار داره.
دغه څوارلس سنمندان په داسې حال کې سولې ته لومړیتوب ورکوي چې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د اتم پړاو خبرو وروسته واشنگټن ته ستون شو. د خلیزاد د تګ وروسته د امریکا جمهور رئیس د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د خبرو پر دوام ټینګار کړی. له دې ټولو سره هم مهال افغان حکومت هم ټینګار کوي چې د جمهوري ریاست ټاکنې به د میزان په 28مه ترسره شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ومورېدل چې د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د ولس نوماندانو کمپاینی دفترونو له ډلې څوارلس یې د ټاکنو پر ځای سوله لومړیتوب ګڼلی. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12:00 اورېدلی شي. زموږ مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله ده. د امنیتي ستونزو له امله به د هیواد په شپږو زونونو کې د استقلال جشن هسې چې په کابل کې لمانځل کیږي ونه لمانځل شي. د افغانستان د استقلال د بیرته اخیستو د سلمې کلیزې د لمانځلو د کمیټې چارواکو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په پام کې و دغه لمانځنه د هیواد په 2 زونونو کې د نندارتونونو په جوړولو او د ورزشي لوبو په ترسره کولو وشي خو د ناامنیو له امله یوازې په کابل کې لمانځل کیږي. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
کندهار، ننګرهار، هرات، بلخ، بامیان او هلمند هغه ولایتونه دي چې د امنیتي ګواښونو له امله پکې د افغانستان د استقلال د بیرته اخیستو سلمه کلیزه د جشنونو پر نمانځلو نن مانځل کیږي. د افغانستان د استقلال د بیرته اخیستو د سلمې کلیزې د نمانځلو د کمیټې مسؤلین وایي د استقلال جشن یوازې په کابل کې نمانځل کیږي. د دغه کمیټې د دارالانشا مرستیال فریدون الهام د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ما د 7 زون جشن داشتیم د هر ولایت
په پام کې ودغه جشن په 2 زونونو کې ولمنځل شي. وختل مو دغه جشن د 3 ورځو لپاره د کمپونو نندارتونونو او د ماشومانو د سرکس په جوړولو ولمنځو خو د امنیتي دلایلو له امله نن منځل کیږي، یوازې په کابل کې منځل کیږي.
خاغلی الهام د هیواد د استقلال د بیرته اخیستو د سلمی کلیزې د جشن د لګښتونو په اړه وویل تر اوسه 130 میلیون افغانۍ د پوهنې، حج او اوقافو، اطلاعاتو او فرهنګ او بهرنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست د سیمه ییزو ارګانونو ادارې او ملي راډیو تلویزیون ته د دغه جشن د نمانځلو په خاطر ورکړل شوي دي. د خاغلی الهام په خبره د دغه جشن د نمانځلو کمیټې هم په دې برخه کې سباندې 100 میلیون افغانۍ لګولې دي. افغان حکومت د دغه جشن لپاره 340 میلیون افغانۍ ځانګړي کړي دي خو د خاغلی الهام په خبره ممکن دغه ټولې پیسې ونه لګیږي. د دغه جشن د تنظیمونکي کمیټې د معلوماتو لمخې په پام کې وچه د هیواد د استقلال د نمانځلو په خاطر د افغانستان بیرغ د فرانسې د ایفل او د دوبۍ پر برج خلیفه ودرول شي خو د ډیر لګښ لامل زنه لاس پسر شو.
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغه جشن لپاره د امنیت ډاډ ورکوي او وایي چې امنیتي ځواکونه په دې برخه کې د امکان تر حده زیار باسي. د دغه وزارت وایاند نصرت رحیمی وایي
تمام نیروهای امنیتی هم از پولیس
د پولیس په ګډون ټول امنیتي دفاعي د کشف او استخبارات ځواکونو ګمارل شوي چې په همغه بڼه چې لازمه ده په دې برخه کې جدي امنیتي تدابیر ونیسي. اوس په مرکز ولایتونو کې چې خلک په واټونو کې وي او جشن کوي امنیتي تدابیر ورته نیول شوي دي.
سره له دې چې دغه وزارت د استقلال د جشن لپاره د امنیتي تدابیرو خبره کوي، د چارو پوه یونس فکور وایي تر هغې چې د امنیتي ارګانونو ترمنځ بشپړه همغږي رامنځته نشي، د استقلال جشن به په ډاډمنه توګه ونه نمانځل شي. شاه امان الله په 1298 لمریز کال کې د خپل حکومت په لومړیو کې له برطانیې نه د هیواد خپلواکي اعلان کړه. دغه اعلامیې د هیواد هغه 1.5 کلن محکومیت چې د 1899 میلادي کال د ګندومک له تړون سره سمون خوري ختم کړ. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
درنو دوستانو، تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې د رادیو له لارې په منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام په 7.15 اورېدلی شئ. همدارنګه په انټرنیټ کې هم زموږ خبرونه، رپورټونه، لا نور تفصیل، عکسونه او په ځینو مواردو کې ویډیوګانو سره موندلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام د ویبپاڼې پته ده. ستاسو اسمسونه مې په وړاندې غوړېدلي. ګل زمان کمالزی د کونړ د مرکز نه وایي د کونړ خالواری ریاست څخه مننه کوو چې د اسادآباد ښار یې د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د ورځې په مناسبت په ملي بیرغونو پوښلی. مولوي مفکر د پکتیا نوراباد نه وایي څو چې په افغانستان کې ټول خلک د اسلام احکام په سمه توګه عملي نه کړي سوله نشي راتلی. د اتکولا بارګزی په نوم د هلمند د ناوی نه یو دوست لیکلی دی چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د لوړ رتبه چارواکو د افغانستان اړوند غونډه چې کړې دی ته خوشبین دي او دا به د افغانستان لپاره ګټور څه له ځانه سره ولري. دوستانو، اوس هم راځو د خبرونې وروستي رپورټ ته. دا ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د ولس نوماندانو کمپاینی دفترونو له وبخي د افغانستان د کرکټ بورډ یو شمیر لوبغاړي شکایت کوي چې دوی ته معاشونه نه دي ورکړل شوي. په اړه یې واصل وسال رپورټ راکړي.
که څه هم د افغانستان کرکټ بورډ له مالی پلوه یو غنی ورزشي اداره ګڼل کیږي، خو دغه ادارې له تیر یو کال راهیسې د کرکټ ملي لوبډلې په ګډون ټولو هغو لوبغاړو ته معاشونه نه دي ورکړي چې له دوی سره تړون لري. د افغانستان کرکټ بورډ څو کاله وړاندې شاوخوا 30 لوبغاړو سره تړونه وکړل چې میاشتنی معاش پورته ورکوي، خو اوس یو شمېر لوبغاړي شکایت لري چې له تېر یو کال راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. خو د کرکټ بورډ ویان فریدو تک بیا د لوبغاړو په معاشونو کې ځنډ لنډمهاله بولي او لاملونو ته یې داسې اشاره کوي.
تاسو به تر معلومه ده چې دغه تړون چې د دې سره شوی دی نړۍ وروسته نړیوال جام وشو او په نړیوال جام راپور هم تر اوسه نه دی رسیدلی او همدا شانتي په ادارې په شتابر کې هم تغیرات راغلل. نو یو څه لږ موډل پر باندې دلی دي چې دا به د روزن کې د راپور پر اساس باندې لوبغاړو ته د دې معاشاتو اجرا کیږي. او
له دې وړاندې د کرکټ بورډ نوی رئیس فرحان یوسفزي هم په ټویټر کې لیکلی و چې د کرکټ بورډ او لوبغاړو ترمنځ د شوي تړون له مخې دوی لوبغاړو ته هر میاشت نه بلکې په هر شپږو میاشتو کې معاشونه ورکوي. خغلی یوسف زی زیاته کړی چې لوبغاړي د ماش تر لس کولو لپاره باید خپل فټنس، وړتیا او ښه ډیسپلین دوی ته ثابت کړي. خو د کرکټ د برخي یو شمېر سرون کې بیا په دې باور دي چې د کرکټ بورډ اداره دې لومړی د لوبغاړو تیر یو کلن حساب ختم کړي او لغ وروسته د خپل نوې ایجنډا عملی کړي. له دې ډلې د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون مرستیال ابراهیم مومن وایي چې د هیواد د کرکټ بورډ اداره د مشرتابه له اړخه هیڅ استقرار نه لري او مشان ژر ژر بدلیږي چې دغه چارې د کرکټ بورډ ادارې په چارو ناوړه اغیز کړی دی. خغلی مومن وایي که څه هم د افغانستان د کرکټ بورډ اداره ټولې پالیسۍ او قوانین لري، خو بیا هم د سیستم پر ځای هر څه د افرادو او اشخاصو په خوښه پر مخ ځي. خدا چې د کرکټ بورډ اداره ولې په خپل ټاکلي وخت لوبغاړو ته د ماشونو په ورکړه کې پاتې راغلي، خغلی مومن دی لاملونو ته داسې اشاره کوي.
کرکټ بورډ خپل بودیجه، کلنۍ بودیجه په سمه توګه باندې مصرف کړې ده، بې ځایه مصرف شوی ده. یا هم دوی د خپل بودیجې لپاره تعلیم او سم مناسب پلان نه لرلو چې کوم کوم ځای کې باید کوم کوم څومره څومره پیسې باید په کومو برخو کې باید هغې ته ریزرو وساتل شي یا باید مصرف شي او یا هم بې ځایه دغه پیسې چې کومې کرکټ بورډ ته راغلې دي دا د شخصي خلکو جبون ته تللي.
د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د معلوماتو له مخې دغه ادارې ته د کرکټ نړیواله شورا هر کال 15 میلیونه ډالر ورکوي چې سمو د وړاندې ورسره د 2.5 میلیونه ډالرو اضافي مرسته هم وکړه. دا شان افغان حکومت هم دغه ادارې ته هر کال 1.8 میلیونه ډالر بودجه ورکوي. د دې ترڅنګ کرکټ بورډ له بېلابېلو مالي ملاتړو او سیالیو هم میلیونونه ډالر عواید ترلاسه کوي.
دوستانو پام دې سره دا نیم ساعته خبری مجله پای ته رسوو. بل نیم ساعته خبری مجله درته مصطفی صدیقی وړاندې کوي. په سټوډیو کې دې له سره اوسئ.
تشکر از شما انصر.